سلام ستړي مشه وخت د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري نامعلومو وسلوالو په ننګرهار کې د پولیو 15 واکسیناتوران وژلي د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن او خواشینی دي
که چېرته حکومت د تیرو واکسیناتورانو قاتلین نیولي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل
د امریکا ولسمشر له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړ عسکر مو راستنېږي موږ موافقه وکړه چې له افغانانو سره به مو ډیپلوماتیک اقتصادي او بشري تعهد او هم له افغان پوځیانو ملاتړ پر خپل ځای وي جګړو تیر دریو میاشتو کې 3000 افغاني کورنۍ کډوالۍ ته اړ کړي
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې لکه بغلان، لغمان ولایت، هلمند، کندهار، بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیلو محلاتو کې جګړې او جریان لري
په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو کار کې لو حاصلات زیات شوي
ځمکنی توتان سږکال 3.5 رسیدلي ډیرنۍ تولید په کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، پروان او ځینې نور ولایتونو ده
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو
په ننګرهار کې د پولیو پر واکسیناتورانو 15 حمله شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تروریزم لا هم افغانستان او د ناټو غړو هیوادو ته یو ګواښ دی د امریکا ولسمشر له اروپایي ټولنې سره یو لړ موافقې وکړې د خبرونو تفصیل د ننګرهار چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو 15 واکسیناتوران وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوږیانی وویل چې دا تلفات د څو بریدونو په ترڅ کې اوښتي
متاسفانه نن سهار د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او خوږیانو او سرود ولسوالیو کې د واکسیناتورانو باندې 15 بیلابیلې پیښې وشوې 15 تنه رضاکاران شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي
خوژیانی زیاته کړه چې په ټپیانو کې د دوو واکسیناتورانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی د دې بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناټو د سرمشریزي د اعلامیې هرکلی وکړ او ویویل چې لا هم تروریزم ټولو ته یو تهدید دی د ناټو مشرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په خپله اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې د لاسته راوړنو د ساتنې په خاطر د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ کوي همداراز د افغانستان په مشري او مالکیت د سولې د خبرو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو حمایت کوي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې ترهګري له هم د افغانستان او د ناټو د غړو هیوادو د امنیت لپاره یو ګواښ دی چې له دې سره مبارزه د افغانستان او ناټو ترمنځ دوامداره او ستراتیژیکو همکاریو ته اړتیا لري د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وویل د ناټو غړو موافقه وکړه چې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي جو بایدن د ناټو د مشرانو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل
Our troops are coming home. We agreed that our diplomats
They were most probably خپل کور ته ستنې شي. موږ له افغانستان سره په ډیپلوماټیک اقتصادي او بشري برخه کې پر خپل شمنو موافقه وکړه او د افغانستان امنیت او دفاعي ځواکونو څخه زموږ ملاتړ د تاییدوي. د ناټو سرمشریزه کې د دوشنبه پر ورځ دا موافقه هم وشوه چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته به په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر حمایت ته دوام ورکړي. طالبانو په افغانستان کې د بل هر هیواد د پوځانو له پاتېدو سره مخالفت کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو 24 ساعتونو کې 1,648 تنه په کورونا اخته شوي دي او 88 تنه د دې وبا له امله مړه شوي دي له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 95 تنه نږدې شوې او د تلفاتو شمېر 3,001 ته ورسېد دا رسمي شمېرې دي او ویل کېږي چې غیر رسمي شمېرې شایي تر دې ډېرې زیاتې وي د ژغورنې نړیواله کمیټه یا IRC وای سخت وچکالی شاید افغانستان په 15 لویدیځو ولایتونو جنوب او ختیځ کې د زرګونو کورنیو د بې ځای کېدو سبب شي IRC په روسي او نوي کې د شخړو د زیاتېدو لامل هم اندېښنه ښکاره کړې ده او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې باید د خصوصونو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن نن د اروپایي شورا له رئیس چارلس میشل او د اروپایي کمیسیون له رئیس اورسلا وین در لین سره پر سوداګرۍ د اقلیم بدلون او د روسیا او چین د دریزونو په وړاندې د متحده جبهې په تړاو خبرې وکړې په پلازمینه بروکسل کې غونډې ته د رسیدو پر مهال ولسمشر بایدن وویل چې دی له اروپایي ټولنې او ناټو غړیو سره د ډیرو ښه اړیکو غوښتونکی دی او دی تر خپل پخواني ځای ناستې متفاوت نظر لري د پرمختګ لومړی نقشه دا وه چې دواړو لوریو د بوئنګ او ایربس الوتکو د جوړېدو په برخه کې موافقه وکړه. دا ولس کلنه لانجه وه او هر لوری په غیر قانوني ډول د خپل الوتکو لپاره امتیازات غوښتل. ایربس په اروپا کې جوړې شي او بوئنګ په امریکا کې. دواړو لوریو دا موافقه هم وکړه چې د 5 کلونو په مخه د 12.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تعارف لري کړي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوې لوبې کیږي. لومړی یوه د کابل په وخت 8:30 بجې د هنګري او پرتګال ترمنځ ده. دوهمه یوه د فرانسې او جرمني ترمنځ چې د کابل په وخت 12:30 بجې پیل شي. په پرونی لوبو کې چک جمهوریت سکاټلند ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په بل لوبې کې سلواکیا 2 ګولونه وکړو او پولنډ 1 ګول. درېمه لوبه د سویډن او اسپانیا ترمنځ 0-0 مساوي شوه. دا اتلولي د 4 ټیمونو ترمنځ په شپږو ګروپونو کې د تیرې جمعې پروس پیل شوې چې د جولای تر 12 دوام کوي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن د آسیا او نړیوال جامونو د غوراوي د لوبو په ترڅ کې له هند سره مسابقه وکړي. افغانستان په ای ګروپ کې له کوربه قطر، هند، بنګلادیش او عمان سره یو ځای دی. تر اوسه افغان لوبډلې و لوبې کړې دي، یوه یې ګټلې ده. که چېرته نننۍ لوبه بایلي نو له دې جامونو به پاتې شي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.14. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.22. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 8.40. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 2.40. او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 5.15.
ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په نن په ننګرهار کې د پولیو ضد کمپاین پر واکسیناتورانو د وسلوالو بریدونو له امله چې 15 تنه پکې ووژل شول او 4 نور ټپیان شول دغه کمپاین درول شوی دی. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي مرکز مسؤلان وایي د واکسیناتورانو ژوند ته د شته ګواښونو د مخنیوي په خاطر د درول شوي کمپاین له امله په ټول ننګرهار کې شاوخوا 3.5 لکه ماشومان چې واکسین ورته باید تطبیق شوی وای له واکسینه پاتې شول. نورحال په دغه راپور کې
روسته له هغه چې نامعلوم وسلوالو نن سهار په ننګرهار کې په 5 جلا جلا بریدونو کې د پولیو ضد واکسینو د کمپاین 5 کارکوونکي ووژل او 4 نور ټپیان کړل، په دغه ولایت کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین ودرول شو. په ختیځ کې د پولیو د مخنیوي د عملیاتي مرکز مشر نجیب الله کاموال وایي دوی په افغانستان کې پولیو د مخنیوي په برخه کې د بهرنیو مرستندویانو او لزایي ولایتي مسؤلینو سره په ګډه پریکړه وکړه چې د واکسینو د خوندیتوب په خاطر د امرسانی پورې د واکسین کمپاین درولې ده. خاغله کاموال اندښنه ښیي چې کچیرته د واکسیناتورانو د وژنې لړۍ دوام وکړي او خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د پولیو ضد واکسینو څخه د شاوخوا 3.5 لک ماشومانو د محرومیدو امکان شته.
د ولایت مقام همدارنګه د موږ د نړیوالو همکارانو او تطبیقونکو موسسات سره په دغه برخه کې همکاري کوي. د ټولو فیصله هم دا وه چې باید کمپاین په نړیوالو ولایت کې متوقف شي. موږ په ننګرهار ولایت کې ولکه 15 زره په شاوخوا کې د 15 کال لښکته ماشومان لرو چې په اوله ورځ د 2.5 زره واکسین شوي وو. د نن ورځې ارقام نهایي نه دي، خو موږ د پرون او نن په جریان کې امکان لرو 15 زره ماشومان واکسین کړي او په ننګرهار ولایت کې د 3.5 لک په شاوخوا کې ماشومان چې د واکسین نه پاتې شو.
نجیب الله کاموال له ټولو خوا وغوښتل چې د واکسیناتورانو پر وړاندې تاوتریخوالی چې د ده په خبره بی طرفه ډله ده ودروي او پریږدي چې د افغانانو د ماشومانو د روغتیا لپاره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د چارواکو په خبره نامعلومو وسلوالو نن له غرمې وړاندې د ننګرهار په خوږیاڼو، سرخرود او جلال آباد ښار کې 5 جلا جلا بریدونه وکړل چې په ترڅ کې 5 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول چې په ټپیانو کې د 2 تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 1/3 هم کله چې په جلال آباد کې 3 تنه ښځینه واکسیناتورانې ووژل شوې او عاملانې تر ننه په تېښته بریالي دي، د 2 ورځو لپاره د پولیو ضد واکسینو کمپاین درول شوی و. خو اوس د ننګرهار اوسېدونکي وایي که د تیرو وژل شوو واکسیناتورانو د قتل عاملان نیول شوي او قانون ته سپارل شوي وای نو نن به دا پېښه نه تکرارېدای. د جلال آباد ښار اوسیدونکي اجمل پر ځای چارواکو نیوکه کوي چې ګوند د خلکو د خوندیتوب په برخه کې جدي نه دي، نو ځکه خو د جرمونو او قتلونو پیښې تکرارېږي.
که چېرته حکومت د تیرو واکسیناتورانو قاتلین نیولي وای نو نن به دا پیښه نه تکرارېده او دغه واکسیناتوران به نه قتلېدل. اوس هم حکومت ته په کار ده که هغوی ونیول نو دوی دې ونیسي، د دغه واکسیناتورانو قاتلین دې ونیسي تر څو نورو خلکو ته عبرت شي او نور واکسیناتورانو باندې داسې پیښه ترسره نه شي.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼی وایي دوی د واکسین له تطبیقونکو او د دوی له مسؤولانو سره یو همغږي کړې وه او هیڅ وخت یې پر وړاندې بې پروايي نه ده کړې. د نوموړي په خبره که څه هم د پیښې امبیلان له سیمې تښتېدلي خو په خبره کشفي او امنیتي ارګانونه یې پلټنې کوي څو ونیول شي او قانون ته وسپارل شي.
دا یو داسې پیښه ده چې د انسانیت ضد پیښه ده. موږ له اړونده کوم ادارې چې د واکسین په برخه کې کار کوي همغږي رامنځته کړې وه، خپلو اړونده مسؤولینو ته هم سپارښتنه شوې وه چې د اړتیا پر مهال له دوی سره مرسته وکړي. ولې دښمن نهایت بزدلانه ترهګریزه کړنه ترسره کړې ده او زموږ رضاکارانو ته چې په ډېر کم امکاناتو باندې دوی کار کوي دوی په شهادت رسولې ټپن کړي.
د یادونې ده چې تیره ورځ د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو چې نن یې دوهمه ده او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د ننګرهار د مسؤولانو په خبره په پام کې و چې په دې درې ورځني کمپاین کې د شاوخوا 100,000 ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ کم دي په ننګرهار کې واکسین شي.
و موردل چې په ننګرهار کې نن د پولیو 15 واکسیناتوران وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا پیښه داسې وخت شوی ده چې په افغانستان کې د پولیو سراسري کمپاین پیل شوی دی. د پولیو د کمپاین په ارتباط باندې د زموږ همکار د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزي سره مرکه کړې ده. لومړی د کمپاین په ارتباط پوښتنه کړې، بیا یې د ننګرهار د دغې خونړۍ پیښې په رابطه هم له هغه نه ځینې پوښتنې کړې.
په دغه پړاو کې چې د پولیو د واکسینو کوم کمپاین پیل شوی دی، په دغه کمپاین کې به 9.9 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کلو څخه ښکته دي دوی ته به د پولیو واکسین تطبیق کېږي.
او ډاکټر صاحب که درته ووایي چې له دې نه مخکې هم د څو پړاوونه د پولیو کمپاینونه پیل شوي خو بیا هم د ځینو ستونزو له امله دغه کمپاینونه بشپړ نه شول، لامل یې په څه کې وو؟
د پلان مطابق چې موږ په 2020 کال کې کوم پلان ترتیب کړی د پولیو د واکسینو د کمپاین په برخه کې، موږ به 4 سرتاسري کمپاینونه ولرو چې دا زموږ په دغه کال کې دریم کمپاین دی او یو کمپاین به هم وروسته پلی کېږي په هیواد کې.
په جلال آباد کې د پولیو په دغه واکسیناتورانو باندې برید شوی، که په دې اړه معلومات راکې څو کسان مړه شوي دي همدارنګه څو ټپیان دي او د برید چا لخوا شوی؟
متاسفانه ووایو چې نن په ننګرهار ولایت کې لکه څنګه چې تاسو ویلې د ترخود ولسوالۍ خوږیانو کې او د جلال آباد په تېرمه په چکنور سیمه کې زموږ په رضاکاره واکسیناتورانو باندې برید ترسره شوی دی چې د دغه برید په پایله کې 15 تنه رضاکاره کارکوونکي دي، یعنی واکسیناتوران شهیدان شوي دي او 4 تنه زخمیان شوي دي چې په زخمیانو کې د 1 تن حالت هم اندېښنې وړ دی.
ډاکټر صاحب که چیرې داسې بریدونه اوسي تاسې د اټکل له مخې څومره ماشومان به د پولیو له څاڅکې نه بې برخې شي؟
دغسې بریدونه یو منفي اغېز د ماشومانو په روغتیا باندې لرلی شي، هغه په دې معنا چې د دغسې بریدونو په پایله کې یو څه داد لکه د ننګرهار په ولایت کې چې نن زموږ د پولیو کمپاین ودرېده، دغه توقف سبب د دې کېږي چې په ناامنه سیمو کې زموږ ماشومان د پولیو د څاڅکو څخه بې برخې پاتې شي. خو د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په یو په هر ډول شرایطو کې په هر ډول حالاتو کې موږ خپل بې وزله او خپل هېوادوالو خصوصا هغه ماشومان چې د عمرونه د 15 کلو څخه ښکته دي هغوی ته د واکسین لړۍ لکه څنګه چې په نورو کمپاینونو کې مو تطبیق کړې ده همسې جاري وساتو.
یعنی اوس یوازې په جلال آباد ولایت کې دغه کمپاین لړۍ درېدلې ده که په نورو نامنه ولایتونو کې هم؟
نه، صرف نن د نن ورځې لپاره، صرف د یوې ورځې لپاره په جلال آباد ولایت کې کمپاین ودرېده او په نورو ولایتو کې په نارمل ډول سره د پولیو کمپاین جریان لري.
ډاکټر صاحب که درته ووایي چې د روان کال د پولیو څو مثبتې پیښې تاسو سره ثبت شوي دي؟
په 2020 کال کې تر دې دمه د پولیو لومړی ډول چې دی یوه پیښه دوسه زموږ سره ثبت شوې ده او 3 پیښې د دویم ډول ثبت شوي دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویاند ډاکټر میرویس علیزی چې د واکسیناسیون د پیل همدارنګه د ننګرهار د خونړۍ پېښې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن وایي د ناتو غړو هیوادونو هوکړه وکړه چې له افغانستانه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. جو بایدن د ناتو له سرمشري وروسته خبریالانو ته وویل د مشرانو ترمنځ د افغانستان په اړه پیاوړی اجماع و او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به له افغانانو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوی ملاتړ دوام ولري. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا جمهور رئیس د ناتو د سرمشري په پای کې اعلان وکړ چې دوی له افغانستانه په ملاتړ هوکړه کړي. جمهور رئیس جو بایدن خبریالانو ته وویل د افغانستان په اړه د مشرانو ترمنځ قوي اجماع شته او ټینګار وشو چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به له افغانانو او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دوام ولري.
زموږ سرتیری خپل کور ته راستنیږي، خو موږ له افغانستان سره په ډیپلوماتیکو، اقتصادي او بشري برخو کې د مرستو په دوام هوکړه کړې. له افغان ځواکونو به زموږ ملاتړ دوام ولري.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې له ترهګرۍ سره د مبارزې هر څه باید روان وي څو ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان یو ځل بیا پر امریکا او د ناتو پر غړیو هیوادونو د بریدونو لپاره ترهګرو ته په امن پټن ځای بدل نشي. د جمهور رئیس جو بایدن له خبرو لږ وړاندې ناتو د دې سازمان د پوځي ماموریت له پای وروسته د کابل حامد کرزي هوایي ډګر پر مالی ملاتړ هم د هوکړې اعلان وکړ. د ناتو له پریکړې او د امریکا له جمهور رئیس جو بایدن سره تر لیدنې وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل که ناتو او نړیوال ټولنه مالی او لوجستیکي ملاتړ وکړي چمتو دي چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او د کابل هوایي ډګر امنیت خوندي کړي. ښاغلی اردوغان په دې اړه له طالبانو سره هم په خبرو ټینګار وکړ، خو په دې برخه کې یې د پاکستان تر څنګ نیولو ته هم اشاره وکړه. خو طالبانو نه له وړاندې په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي د دوحې د هوکړې پر بنسټ باید ټول بهرني عسکر له افغانستان ووځي. د افغانستان حکومت بیا له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو په دوام ټینګار کوي او وایي د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د اړیکو نوی څپر کې پرانستل شوی دی چې له مخې به یې له افغانانو او افغان ځواکونو سره مرستې روانې وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ
د امریکا او ناتو ځواکونو د وتلو له اعلان سره سم پر دې ټینګار موجود و چې د نظامي حضور له پای ته رسېدو سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او مرستې پروسې پای ته نه دي رسېدلې. موږ له امریکا او نړیوالې ټولنې سره د اړیکو نوي فصل ته داخل شوي یو او هر څه له نږدې څارل کېږي. پرون هم د ناتو په سرمشریزه کې د دې یادونې شاهدانو افغانستان له نړۍ سره د دولت په دولت اړیکو متقابل درناوی لري.
امریکا او ناتو داسې مهال له افغانانو د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلپاتې ملاتړ غږ کوي چې د متحده ایالاتو د مرکزي قوماندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي وایي د دې هیواد د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته به له افغان ځواکونو سره هوایي مرسته نه کوي. خغلی مکنزی له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي افغانستان کې به تر هغه ضد عملیات محدودیږي او یوازې هغه مهال بشونی وي چې په امریکا او متحدانو یې د بریدو وي. د افغانستان د امریکایي او بهرنیو عسکرو د وتلو د بهیر وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو کېدای شي له دې نیټې مخکې هم دا بهیر پای ته ورسیږي. اوس مهال د بهرنیو عسکرو د وتلو پړاو د نیمایي زیات بشپړ شوی دی.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوې په ټول افغانستان کې
د افغانستان د کډوالو او بیرتراستنیدونکو چارو وزارت وایي تیرو نږدې درې میاشتو کې نږدې 18,000 کورنۍ د جګړو له کبله په کور دننه بې ځایه شوې دي. اخوا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي ورځ تر بلې د بې ځایه شو شمیر زیات دی او دا حالت د اندېښنې وړ دی. دغه سازمان وایي په نړۍ کې 2.5 میلیونه ثبت شوي افغان کډوال شته چې په کور دننه بیا له خپلو مینو د بې ځایه شو شمیر نږدې 15 میلیونه ته رسیږي. جزئیات په دغه راپور کې
د جګړې یو بل تصویر 15 کلن عبدالغفور له خپل کورنۍ سره د هلمند له سنگین هرات ته کډه شوی. سنگین ولسوالۍ کې د سخت جګړې له امله د سپینګیری پلار د کورنۍ څو غړي وژل شوي او د 68 شوي. هلمند کې خپل ټول شته پرېږدي او له خپل کورنۍ سره هرات ته مخه کړي. وایي د جګړې د دواړو لوریو پرې مرمۍ وارې دي.
ورور می شهید سو ورار او خوری می هم د جګړې لامل شهیدان سول دا سنوه چې دوی ګنې په جګړه کې د ګډون لامل شهیدان سبي وي مونږ نه له دولت سره او نه هم له طالبانو سره عام وګړي یو
ځای خود بده
د هرات پانسار کم کې د عبدالغفور په څیر زیات کورنۍ شته چې جګړې تر هر څه اخیستي او پښتکور کې بې کوره کړي عبدالقیوم د بادغیس له مقر له خپلو شپږو اولادونو او میرمنې سره دلته راغلی وایي پر کورې د هوان مرمۍ ولګېده ورور یې ور وواشه خو له دې ویرې چې د کورنۍ نور غړي یې ونه وژل شي خپل کور یې پرېښود
طالبان به راتلل ډزې به یې کولې له هغه لوري به دولت بمبار کاوه فکر یې نه کړی چې دلته به ګناهګار وي که بې ګناه ملکی وګړي وژل کېدل
د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان سره سم نږدې ټول هیواد کې جګړو زور واخیست او ډېرې کورنۍ چې نه امنو سیمو کې اوسېدي بې کوره شوې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت د شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل تر اوسه نږدې 13,000 کورنۍ د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي د دې وزارت ویان باسط انصاري
په مختلفو ولایاتو کې دوی میشتې لکه بغلان لغمان ولایت هلمند کندهار بلخ او هرات او ځینې نور ولایتونو چې متاسفانه په بېلابېلو محلاتو کې جګړې او جریان لري د کډوالو وزارت د خپل امکانات پر اساس او د مرستندوی مؤسسات له خوانه په همغږي تلاش لري او کوشش کوي چې مستحق کورنۍ ته باید کومکونه ورسیږي ورسوي
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ شمېری ښیي چې 4.8 میلیون افغانان په کور دننه او 2.5 میلیون نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي دا سازمان د بېځایه کېدو او کډوالۍ اصلي لامل جګړه ښیي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ رئیس فلیپو گرین د ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې د جګړې له امله د بېځایه کېدونکو افغانانو په اړه اندېښنه وښوده
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته کېدای سي دا وضعیت لا خراب سي له همدې کبله موږ په افغانستان کې دننه د یو داسې پلان پر جوړولو کار کوو چې خلک د وضعیت له خرابېدو سره له پولو تیر سي او ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سي
ښاغلی گرین دی وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري اوس مهال پر دې چمتووالي بوخته ده چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د بې ځایه شویو او کډوالو سره څه ډول مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي 13.4 میلیون افغانان چې د دې هېواد نږدې نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري امریکا هم د میلادي کال په لومړیو کې وویل له افغانستان سره په بشري برخه کې به 268 میلیون ډالر مرسته وکړي خو له دې ټولو سره سره تر هغه چې د جګړې لمن راټوله نه شي د بې ځایه شویو لپاره به د خپلو مینو او وطن پرېښودو پرته بله لار نه وي
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله و در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
اوس هم د ځمکنیو توتانو د زیاتېدو په اړه راپور د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي روان کال په افغانستان کې د ځمکنیو توتانو د تولید کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسېدلې د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ځمکنیو توتانو ډیری حاصل په کابل ننګرهار بلخ هرات او پروان کې دی د یادو ولایتونو ځینې بزګران چې د ځمکنیو توتانو له حاصل راضي دي وایي د دغه کرنیز توکي د کار وخت لګښت کم خو حاصل یې د پام وړ وي په کابل ښار کې د تازه میوه پلورونکي بیا وایي دغه میوه ښه بازار او ښه پیرودونکي لري دا مال د 1 کیلو ځمکنیو توتانو بیه نږدې 2500 افغانیو ته رسیږي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
په دې وروستیو کې په افغانستان کې له نورو کرنیزو توکو سره په خوا کې ځمکني توتان ښه ترویج سوي حاصل یې هم ښه وده کړې او د پلور ګرم بازار لري د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په ټولیز ډول د ځمکنیو توتانو د حاصل کچه نږدې 300 میټریک ټنو ته رسیږي
سږ کال د ځمکنیو توتان تولید په ډیرو ولایتو کې زیات شوی دی ډیرنی تولید په کابل هرات بلخ ننګرهار پروان او ځینو نورو ولایتونو ده د ځمکنیو توتان سږ کال په نږدې 300 میټریک ټنه رسیدلی دي
د نوموړي په وینا روان کال په ټول افغانستان کې په 300 جیره به ځمکه کې ځمکني توتان کرل سوي او ورځ تر بلې د کښت ساحه نوره هم پراخیږي بزګران وایي چې افغانستان د ځمکني توتانو کرکیلې او پالنې لپاره مناسبه هوا لري او په دې وروستیو کلونو کې د خلکو ترمنځ د دې میوې کرکیله او پالنه دود سوې ده. د کابل اوسیدونکو بزګر او ټرینر نذیر نوابی ازادي راډیو ته وویل
حاصلات د بلخ ولایتو کې همدارنګه قندوز کې په ځینو ولسوالیو د ننګرهار کې او قندهار کې موږ حاصلات مناسب ولا د کوي بزګرانو په خپل د خپل حاصل مناسب حاصلات امدارګه د ګیرګ نوزو څخه په مارګي محلي مارکیټ ته ارزا کړل او د دهقان بزګرانو موږ د خپل حاصل څخه قناعت لري.
د موړی وای د نورو کرنیزو توکو په پرتله د ځمکنیو توتانو د کرکیلې وخت او لګښت هم کم خو حاصل بیا د پام وړ وي. کابل ښار د تازه میوه پلورونکي وایي چې ځمکني توتانو اوس مهال ښه بازار لري او همدا یې د حاصل موسم دی. د دوی له ډلې بلال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سربیره د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران ځمکني توتان هم افغانستان ته راځي خو په خبره یې د کیفیت له پلوه د افغانستان له توتانو سره سیالۍ نشي کولی. ځمکني توتان ډېر ویټامینونه او مغذي مواد لري او د افغانستان دا کرنیز حاصل نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
او سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجلې ته مو غوږ نیولې ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه د سهار لو د ماښام تر وو په دولت شپږنی منځنۍ څپه هم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوره. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وایي ک عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي د مخالف ګوندونو له اتحاد یا پی ډی ایم نه وای وتلې نو اوس به د صدر اعظم حکومت ړنګ وای. البته په پاکستان کې د پی ډی ایم په نوم د سیاسي ګوندونو ائتلاف د حکومت پر ضد مظاهره کوي. په دې اړه نور راپور واوره.
د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسن اقبال وایي که پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند د اپوزیشن ګوندونو له اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم نه وتلي نه وي نو تر اوسه به د وزیر اعظم عمران خان حکومت نسکور شوی وو. نوموړي د ګل په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پی ډی ایم اوس هم مضبوط دی او د حکومت پر ضد راتلونکي جولای میاشت کې په سوات او کراچۍ کې د لویو جلسو پلان لري. خو خبریال شمیم شاهد وایي چې د پی ډی ایم سیاسي قوت تر ډېره حده کم شوی دی
او شهباز شریف هم په دې باندې پوه دی ځکه چې که تاسو ګورئ نو شهباز شریف چې کومې لارې خوشې شوې هغه د پیپلز پارټۍ خلاف څه خبره نه ده کړې. هغه وزیر باغ ته هم راغلی دی هلته بلاول سره هم خبرې وکړې او هغه په دې پوه دی چې د ټولو سیاسي ګوندونو چې کوم د حکومت نه پار دي د هغه یو اتحاد په کار دی. زمان دا دا چې دا هم کمزوري شو دی او دا حسن اقبال چې کوم خبره کړې په دې کې څه شک نشته چې کله پی ډی ایم متحد حکومت باندې ډېر تمر راغلی و.
دا راز د سیاسي چارو سیړونکو قریش خټک وایي چې پی ډی ایم یوازې پیپلز ګوند هم لزان سره یو ځای کړي نو په حکومت باندې فشار زیاتولی شي.
منیشنل پارټي خو عددي قوت چې دی په اسمبلیانو کې او په پارلمان کې دومره نشته دی تر کومه پورې چې د پاکستان پیپلز پارټي خبره ده نو بالکل چې پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان مسلم لیگ نون دواړه لاسونه یو ځای کې نو بیا حکومت ته چې دی خطر جوړې دیم شي او جوړم وته اوس هم چې کوم په پارلمان کې دنه احتجاج روان دی او بای الیکشن یا په زمینی انتخاباتو کې کوم د اپوزیشن دا کامیابی نه ملوي ګنو د پاکستان پیپلز پارټي د پالیسۍ نتیجه ده چې هغوی دا فیصله کړې وه چې حکومت ته به یو مهاجم خالي نه پرېږدو.
عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي د سېنات د مشر د انتخاب په سر د اختلافاتو له وجې سږ کال اپریل میاشت کې د پی ډی ایم نه وتلی وو. خو د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې استاد ډاکټر عبدالروف وای چې کوم وخت ټول اپوزیشن ګوندونه په پی ډی ایم کې شامل وو نو هم د تحریک انصاف حکومت په نسکورولو کې ناکام وو. خو که په حکومت د فشار خبره وي نو د ویشل شوي اپوزیشن کردار نور هم سیوا شو.
هغه خبره چې یره غنی د حکومت اپوزیشن د حکومت په پالیسو باندې تنقید کول د په بجټ باندې تنقید کول یا د شانتي نورې داسې خبرې دي چې هغه بالکل په عوامو کې د حکومت خلاف موجود دي، نو هغه ته خو د یو نسیوا اوازونه ملاو شو. مخکې به صرف پی ڈی ایم په پی ڈی ایم کې به پاتې وې، اوس د هغه په مقابله کې پی ڈی ایم ځانلت او عوامي نیشنل پارټي ځانله او پیپلز پارټي ځانله د حکومت خلاف هغه خبرې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم د تیر کال په 3 سپتمبر جوړ شوی او دا دریز لري چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2018 کال په ټاکنو کې د درغلیو له لارې جوړ شوی او د ولس د ستونزو په حلولو کې ناکامه دی، نو ځکه باید لري شي. خو د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن تیرې ټاکنې شفافې بللي او حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د تحریک په ترڅ کې خپل مشران د درغلیو په مقدمو کې له سزا ژغورل غواړي خو بریالي بنشي.
ساعت